أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العلي العظيم. دل آيات كريمة ده سورة البقرة يوصل أتم آياتي ده جي آيات كريمة شان نزول ده سو چه ده منافقانو سخه یو کس عبدالله بن عبی بن سلولو او هم در دول یو دل نور خلق و ده قریشو سخه رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغل او ارتوی ویل چه کتر اشتا ده الله پیغمبری او اشتا پرتابنج ده کتاب قرآن کریم نازلیشه نو ده قرآن کریم ولی یو یو آیات یا یو یو سورت نازلیشه ولی داشن نازلیشه لکه تورات چه یو ذل نازل سو دا اسمان سخه پر موسی علیه السلام باندې په یو وار تورات نازل شو. دا قرآن ولې دغه سی یو وار نه نازلیږي؟ دا زموږ اعتماد نه باندې راځي چې دا په بیله طریقه باندې نازلیږي. یو یو آیات یا یو یو سورت یو یو رکو. نو کله چې دا پوښتنې او پوښتنې دوی شروع کړلې د دې مقصد خو حقیقت نه و دې په زړه کې او داسې لاجواب پوښتنې پاتې وې چې دوی په هغه وجه باندې د اسلام څخه لیرې وې. د دې مقصد دا و چې شپه ورځ به یې فکرونه وهل چې مسلمانانو ته داسې خبره پیدا کړي چې مسلمانان به جواب پرېږدي. دا یې مقصد. نو الله جل جلاله دا آیت کریمه نازل کړي او په دې آیت کریمه کې علیه السلام ته وفرمایل وایي د دې داسې عادت دی چې دوی ټول داسې پوښتنې وکړي داسې غوښتنې وکړي لکه د موسی علیه السلام څخه چې د ده قوم کولې او ورته ویل موږ تر هغه وخت ایمان نه راوړو تر څو چې الله مو په ښکاره باندې نه یې لیدلې. او یا به یې ویله چې لولا یکلمنا الله او تأتینا آیه، او یا داسې به یې ویله چې الله جز بله زموږ سره خبرې وکړي. او کله کله به د هغه قریشو دا ویله چې یوه ملایکه چې راشه ستا تایید و تصدیق دې وکړي، موږ دې په سترګو ووینو، هغه ملایکه دې موږ ته ووایي چې تاسو پر دغه پیغمبر ایمان راوړئ، دا د الله استازی دي، د الله پیغمبر دي. داسې غوښتنې او پوښتنې به دوی کوله. الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې رد کړلې. وایي ته ورته ووایه چې تاسو هم داسې پوښتنې کول غواړئ لکه بني اسرائیلو چې د موسی علیه السلام څخه کوله، پر هغو خو ټاکه نازله شوه، ټوله ووژل شول. که چېرې تاسو دغسې غوښتنې کوله، پر تاسو باندې به هم ټاکه نازله شي، تاسو به هم ووژل شي. ځکه الله جل جلاله فرمایي وایي ام تريدون، آیا تاسو اراده لري ان د دې تسألو چې تاسو سوال وکړي رسولکم د پیغمبر څخه خپل، یعنی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه تاسو سوال وکړي، پوښتنې وکړي کما لکه چې سوال کړل سوی و موسی د موسی علیه السلام څخه من قبل مخکې تر دې پخوا له دې څخه د موسی علیه السلام قوم هم د موسی علیه السلام څخه داسې غوښتنه کړې وه چې لن نؤمن لک حتا نر الله جهره، تر هغه وخته پورې موږ پر تا ایمان نه راوړو تر څو چې الله مو په ښکاره لیدلې نه وي. چې دا غوښتنه وکړل فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون، پر دوی باندې ټکه نازله شول، ټوله ووژل شول، ځکه د الله د لیدلو طاقت خو هیڅوک نه لري. نو تاسو هم داسې غوښتنې کوئ چې د هغه لیدل یا د هغوی جواب توانایي په تاسو کې نشته، استعداد په تاسو کې نشته. الله د فرض جواب یې دلی سي خو تاسو د قبولیت استعداد نه لري. ومن هر هغه څوک یتبدل، که چیرې بدل کی الکفر، کفر یې بدل کی بل ایمان په ایمان سره، یعنی ایمان یې پرېښودی کفر یې قبول کی، فقط پس په تحقیق سره غدل دوره فکر سوا السبیل، هغه سدا او سمه لاره چې هغه جنت ته تلونکې وه، د مشکلاتو د تکلیفونو څخه خلاصه لار وه، د دنیا او د آخرت د سعادت لار وه، هغه دوره کړل هر چا چې کفر واخیستی او ایمان یې پرېښود. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. د دې آیات کریمه شان نزول داسو
چې یو دوت يهوديان و چې یو حبيب بن احطب نمدي او بل ابو ياسر نمدي دیم يهوديان و اهل کتاب و کله چې د اسلام نمر ورسه دي د محمد صلی الله علیه وسلم نمر ورسه دي قران آیاتونه ورسه ده نو دې فراټه تحقیق باندې وکي چې دا اشتها هم سیندې کباتل کله چې تحقیقات وکړل د ډیرو تحقیقاتو څخه وروسته دا ورته ثابت شول چې قرآن دا د الله کلام دی، محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله جل جلاله پیغمبر دی، او د اسلام دین دا یو حق دین دی، د پخوانیو دینونو نسخه کوونکی دین دی، او وروستی دین دی، د الله د لپاره جزل سوی او پوره دین دی. دا خبره ورته ثابت شول. کله چې دا خبره ورته ثابت شول، د دې یقین شو، داسې یقین شو چ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به وکتل تاسو به پیژندئ چې دا د الله پیغمبر دی لکه خپل زامن چې پیژنئ. بګر کله چې دا ورته ثابت شول، حسد و عناد یې شروع. حسد و عناد یې ځکه کاوی چې دغه وروستی پیغمبر ولې په عربو کې ناجب شو، او ولې دغه وروستی پیغمبر په بني اسرائیلو کې نه پیدا کېدی، او یا د مسلمانانو د ځینو کسانو سره شخصي دښمني و، شخصي اړیکې وې، او شخصي مخالفت یې و. دا حسد و عناد ورځ تر بلې زور باندې کوي، پله خو ایمان نه راوړي، مقابله خو یې کول. آخر کې دغه حبیب بن احطب او ابو یاسر دې کار ته ملا وتړل چې هر چیرې به مسلمانان پیدا کول، او ورته به ډول ډول خطایستونکي خبرې کولې، او د هغو په زړو کې به شکونه پیدا کول، داسې لارې به ورته پیدا کولې چې د هغوی له جنس څخه بد راشي، او شکونه یې په زړو کې پیدا شي. دغه یې وظیفه وه چې حق دین هم ورته معلوم و، مګر د حسد و د عناد په وجه باندې خلک په یهودیت کې داخل کړي، یا خلک په کفر کې داخل کړي، په نصرانیت کې داخل کړي. نو الله جل جلاله په دغه آیات کریمه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته معلومات ورکړي، او ورته ویې فرمایل چې ډېر کسان کوشش کوي چې مسلمانان د دین څخه واړي، مګر د دې مقصد دا نه دی چې دا کار دی د خدای دپاره کړي. اسلام دین د حقانیت دی ته معلوم دی، صرف او صرف دا کار دی د حسد په وجه باندې کی. الله جل جلاله فرمایي ويود خشبو لكثير دیر خلق من اهل الكتاب د اهل کتاب سخه لو يردوكم چواړی رد کی تاسو، لو يردونكم چکاش کی واړی تاسو، من بعد ایمانکم رست تر ایمان تاسو، او کفر ته مو واړی کفارن کافران مو وګرځي، یعنی و مو ګرځي د ایمان څخه کافران مو وګرځوي، او دا کار چې دی کی حسدن د جهات څخه د حسد و د عناد چې د حسد دی لري، من عند انفسهم د طرف څخه د نفسونو د دی، او دغه حسد چې دی ته پیدا دی، او دا چې دی د اسلام د جنس خلق اړي، داسې نه چې دی په اسلام خبر نه دی. من بعد ورستما ته غته بیان تشکارس ولهم دیر الحق حق شکارس، حق تثابت سو، قران تثابت سو چې دا حق کتاب دی. دې ورستا ای بیا د حسد د عناد په وجه باندې تبلیغ شروع کی چې خلق وکړه پر تواړي فعفو فسعفو وکړي ودي توصفحو مخزن واړو در گزار وکړي حتی تر هغه وخت پورې یاتی الله چراتل کی الله فاق بی امری په حکم سره خپل، تر هغه وخت چې د الله حکم راځي بس تاسو صبر وکړئ، زغم وکړئ. کله چې د الله حکم راځي د جهاد امر وشو، د دغه قسام د وژلو امر وشو، هغه بیا بیر حکم دی. ان الله بیشک الله فاق چې دی علی کل شیء پر هر شی باندې قدیر، ذات توانا دی، ذات قادر دی. واقیموا الصلاة واتوا الزکاة، الله جل جلاله مسلمانانو بلکې ټول بشریت ته د شرازی لار شي، وای که تاسو کامیابی غواړی واقیموا الصلاة سم ودروی المنزنه، المنزنه قائم کی تش د عادت پټول باندې سرونه پورته کښته کی، یا د اقیموا سمتب دا چې سم منزنه ودروی. اقیموا الصلاة په صحیح طریقه باندې، څنګه چې د لمانځه شان دی، څنګه چې د لمانځه مقام دی، په هغه طریقه باندې لمونځ ادا کړئ. وآتوا الزکاة او زکاتونه ولور، کوم مال چې الله تاسو ته دله درکړی دی، د هغه مال اندازه چې د هغه زکات ولور کی، چې د هر نغدو پیسو زکات جلا وي، د ځمکې عشر، نصف عشر، اخرى عشر، خراج دا بیا بیل بیل وي، د حیوانانو زکات بیا جلا جلا وي، په خپل ځای کې افرا بیان شوی دی. نو تاسو لمونځونه و ادا کی، صحیح ادا کی، او زکاتونه ورکی. وما تقدموا لانفسکم وما هر هغه شی تقدمو چې تاسو وړاندې لیږئ لانفسکم د ځانو خپلو لپاره من خیر د نیکۍ څخه تجدو تاسو پیدا کی هو دغه شی عند الله په نزد د الله. دا چې تاسو په دنیا کې څه عمل کوئ او څه خیر کوئ دغه نیکیانې او دغه خیرونه او دا ښه کارونه چې تاسو کړي دي دا تاسو آخرت ته لیږلي دي. د قیامت په ورځ به د الله په نیز پیدا کی. داسې نه چې ستاسو د عمل به ضایع ذرا په ذرا به د ټول اعمالو نیکی به دې تاسو ووینئ. دا د الله وعده ده. ان الله بشک الله جل جلاله چې دی بما په هغه کارونو باندې تعملونه چې تاسو یې کوئ بصیر نجات دونکی دی. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فدي آياتو كي بيادة دي يهوديانو أو دي نصرانيانو بن إسرائيلو أو أهل كتابو بد خصوصياتي بد صفاتي سونا دي آياتونا دي دا بد صفات دا پارا بيان سوال دي مؤمن مسلمان بايد داغ آياتونا پزين كي بي دي بد صفات اي پزين كي بي يو خود زان سي جي وساتي أو بل دي دشمني هم پخبل زلو كي چنگ وساتي څومره ډېر بد صفات په دې کې الله بیان کړی دی چې دومره بد صفات په چا کې وي هغه به ستا کله دوست جوړ شي. لا هم د دې بد صفات روان دي. د قرآن کریم په نورو برخو کې هم بیان شوی دی. یو بد صفت یې دا و دې ته دا معلومه وه چې د اسلام دین حق مګر بیا یې څه کول. یهودیانو به ویل چې هیڅوک به جنت ته ولاړ نه شي الا من کان هودا. هغه څوک به جنت ته ځي چې یهودی وي. که یهودی نه و هغه جنت ته نه شي تللی. او نصاراو به څه ویل؟ لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. هرگز هیچ کله به جنت ته څوک ولاړ نه شي مګر هغه څوک چې نصراني وي. الله جل جلاله د دې دا خبر را نقلی او مسلمانان په خبري وایي دغه یهودیان دغه نصرانیان دا په درواغو باندې هر یو د جنت وعدې کوي تاسو په خطا نه ځئ یاو او تاسو آینده دا خبره ونه کړئ. دا یو او درېمه خبره دا ده چې دا د دې ارزوګانې دي کوم شی چې په قرآن او په حدیث ثابت نه وي او د الله په دین کې ثابت نه وي. تاسو مه وایاست غلطي ارزوګانې مه لرئ. دغسې یا دې ته ورته ارزوګانې د دې څه ځانونه وساتي. دا د یهودیانو کار دی. وقالو وایي یهودو نصارا داسې وایي لن یدخل داخل به نه شي هیڅکله به داخل نه شي الجنته و جنت إلا هو بداخل سمن هغتو كان چوي هودا يهودي وي أو نصارا يا نصراني وي. يهوديان بويل چيواز يهوديان بجنت تداخليشي نصارا بويل چيواز نصرانيان جنت تداخليشي. الله جل جلاله فرمي ويتلك دغشدي أمانيهم أرزوكاني ددي ددي باطل أرزوكاني دي ددي زرنا داو تواي بس شيطان دا فزرك يوراچي يعني حقيقت خنو جنت تيولا نسلسلي تر هغه وخت پورې چې ایمان یې نه راوړي. قل تو ورته وایه پیغمبر دې ته داسې ووایه ها تو راوړی برهانکم دلیل خپل راوړی دلیل ستاسو که تاسو رشتاګو د جنت ادعا کوي او په رشتاګو یهودیان هم د جنت چکداران ځان بولي نصارا هم د جنت چکداران ځان بولي تاسو به هم کوم دلیل په لاس کې لرئ ستاسو سره به یې وعده شوي یا به تاسو محسوسي او شی لیدلی هغه دلیل مو راوړئ چې موږ یې وګورو او بیا درسره ومنو. که تاسو هیڅ دلیل نه لرئ نه حق د ځانه وایست نه په دې باندې پیغمبر تاسو ته خبر درکړي نه د الله کتاب درکړي نه د الله وینا تاسو اورېدلی یا مو لیدلی نه بل پیغمبر یا نه وروستی پیغمبر چې قرآن کریم باندې نازل شوی دی دې هم نه یې ویلي او دا ستاسو باطل کړي دي. بلا بلکې خبره داسې ده من هر هغه څوک اسلم اچ اسلام راوری وجهه لله اسلم اچ تابعدار کی وجهه یعنی اسلام راوری تا اسلام راوری لسخه تابعدار مراد دا یعنی دی تابع کی وجهه زان فل لله خاص اللہ لرا بلا بلکی خبر داد من هر حق سوق اسلم اچ تابعدار کی وجهه زان فل لله خاص اللہ لرا او حال داوی هو دی محسنن نکی تون کیوی یو دا دې ځان د الله تابعدار جوړ کې پخله باندې وایي زه مسلمان یم ایمان مې راوړی دی مګر په عمل کې نیکی نه کوي. الله جل جلاله ته فرمایل چې هر هغه څوک چې اسلام راوړي تابعدار جوړ شي او یقیني د رشتہ کو تابعدار جوړ شي او هو محسن دین کې کوونکی وي دا شی پکشه دی یعنی عمل صالح ولري فله فاستدلر اجره مزدوری د دغه عمل د عند ربه فنیز د رب ولا خوف بیر بنی وی علیهم پر دی باندې ولا هم نبوی دی یحزنون غمگین او خفا بنیل دا د مسلمانانو سره د وادي خبره ده بلکې د ټول انسانانو سره د وادي خبره ده. هر څوک د الله تابعدار دی، هر څوک که یهودی وي که نصرانی وي که مشرک وي که د بل سیمې خلک وي چې اسلام یې راوړي الله ته یې غاړه کېښول او عملا نیک عمل شروع کړي الله جل جلاله مزدوري ورکوي په دې کې شک نشته. هر څوک چې
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء.
الله جل جلاله فجاء يقول تدي بلبت خصوصيات بيان هذا يهوديان او نصرانيان. يهوديان ونصرانيان يهوديان چې د موسی عليه السلام امتيان اذانونه بلل او نصرانيان چې د عيسى عليه السلام ځانونه د عيسى عليه السلام امتيان بلل. دې دواړه په بني اسرائيل کې داخل و منګتی خپلهم ډېر یو د بل سره سخت سره زد و. داسې یو روایت شته چې یو باچا چې د قیطوس په نوم باندې و، دغه قیطوس باچا پر یهودیانو باندې جنګ وکړي، بیت المقدس یې ځینې ونیوي، خلک یې ټوله ځینې ووژل او نجونې او هلکان چې و دا یې بندیان کړل، تورات یې وسوځي، بیت المقدس یې ونړاوي، مرداري یې پکښې وغورځولې، خنزیران یې پکښې حلال کړل. دا د عیسویانو جنګ و، د چا سره؟ د یهودیانو سره. دا کار یې وکړي. حال دا چې بیت المقدس دا د الله سپېڅلی مسجد دی او دا د الله جل جلاله له خوا څخه اعزاز ورکول سوی دی، ډېر انبیا علیهم السلام پکښې تېر سوي دي. الله جل جلاله په دغه آیاتو کې د دې نوې خبرې رانقلې. یوه خبره دا ده چې د یهودو نصارا په خپل منځ کې داسې سره زد و، یهودیانو به ویل چې دا نصرانیان دا هېڅشی دي، د دې نه جن دي، نه الله ځینې راضي دي او نه جنتیان دي، بلکې دا دوزخیان ګمراهان د الله د دینه لرې خلک دي. نصارا و بیا سرچپه خبره کوله ول دا یهودیان هېڅ خلک نه دي، نه جن دین دي، نه الله ځینې راضي دي، نه الله دې معافي او نه جنت دي پیدا کولی شي. دا خبرې ای وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور مبارک یو د بل سره وکړلې، وارونه یې سره وکړل، لفظي جنګ یې سره وکړل. او هغه کار چې بیت المقدس نصرانیانو نړولی و، د الله بیت یې نړولې و، اول لوړ مقام والا مشرک د حرم شریف مشرک دی، دوهمه مرتبه والا مشرک مشرک نبوي دی په دنیا کې، درېمه مرتبه والا مشرک مشرک د بیت المقدس دی. نو داغه عزت او اعزاز شته زموږ په دین کې هم شته، که څه هم هغه د بني اسرائیلو قبلا وه، زموږ په دین کې هم داغه مشرک اعزاز شته. الله جل جلاله د دې دغه عملي کار چې نصارا وکړي و او مشرک یې نړولی و، جنگ یې ورسره کړی و، داغه بیان هم کی. او الله جل جلاله دغه کسان په لوړو ظالمانو کې ثابت چې مشرک نړوي، مشرک ته تاوان رسي. هر مشرک چې وي چې په تخریب کې څو کوشش کوي، الله جل جلاله هغه د ظالمانو په ډله کې راوستلی. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي وای وقالت وویل الیهود یهودیان داسې وویل لیست ندی النصارا نصرانیان علی شیء پر هیڅ شی باندې نه دي، د دې دین هیڅ دین نه دي، نعوذ بالله. وقالت اول النصارى نصارى وبیا ویل لیست نجی الیهود یهودیان علی شیء پر هیڅ شی باندې. وحال دا دی هم دی چې دی یتلون الولی الکتاب، کتاب د خدای هم وای کذالک فدغ دول. وقال ویل الذین هغا کسان، هغا کسان به هم ویل لا یعلمون چی نبک ویدل مثل قولی فمثال د قول دا دی. او خوب هم دا خبری کوجه فالله الله جل جلاله بيحكم حكم بينهم فمن سكر دي يوم القيامة فورز دا قيامت كلش دا قيامت ورز راغلا الله جل جلاله بيدي فمن سكر بي سلاوت كم جن حق دي كم باطل جنون دوار حق دي هم دا موسى علیہ السلام جن حق و هم دا عيسى علیہ السلام جن حق خودي خراب کرده و او بالله دا چه دا دوار جنون نسخصي و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دین چرالی نو ټول جنونه نس پسو یوازې داغه دین د اعتبار واړو او عمل باید په داغه دین سوی وای. که هم هغه جنونه هغه کتابونه پر مسلمانانو لازمه ده چا کی دا توسع کی دا به وای چې هغه موږ منو ایمان او پراوړې دي په عمل نه پکو. په دې په شایته کریمه کې دا هغه چا یادونه الله جل جلاله کوي چې بیت المقدس یې نړولی و او بیت المقدس کې چرچلانې غورځولې وې او تورات یې سوځلی و او خلک یې وشلي وه. د هغو بدوالی الله جل جلاله بیانوي په عموم کې و ټولو انسانانو ته دا پیغام ورکوي چې هر څوک د الله په مسجد کې په تخریب کې کوشش کوي هغه ظالم دی. نو تاسو کوشش وکړئ د الله مساجد آباد کی ودان یتي او مساجد د الله دا مخ خرابوي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي ومن اظلم څوک ډېر لوی ظالم دی ممن تر هغه چا منع چې منع فی مساجد الله په مسجدونو کې د الله ان د دې یذکر چې ذکر وسي فیها په دې مسجدونو کې اسمه نوم داغه بیت المقدس ودان دی خلک پکښې راځي لمونځونه و عبادتونه و ذکرونه د الله پکښې کوي. مګر یو ظالم ورځي دا نړۍ دا مسجد او خلک ځینې منع کوي چې ذکر پکښې ونه سي وسع کوشش کوي په خرابها په خرابوالي کې د دې مساجدو اولئک دغه کسان چې دي ما کان نست لهم دی لر اندا یدخلو چې داخل دي سي حاوجه مسجدو ته الا خوفی خائفین ویرېدونکي وي. د دې مقصد دا دی چې دا کسان به الله جل جلاله داسې ورټي داسې به یې وشرموي چې بیا به دوی دغه مساجدو ته نږدې وتلای لا نه شي. مګر که ورتل ټټ سترګې په یو زاری یو خاستی به اجازه ترلاسه کړې وتللی به شي تاسې به الله تباه کړي. لهم دی لره فی دنیای په دنیا کښي خزی بی عزتی ده او لهم دی لره فی الآخرت په آخرت کې عذاب عظیم ډېر لوی عذاب دی په هغه عذاب باندې به الله جل جلاله دی اخته کړي. ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. د دې آیت کریمه شانې نزول داسې و چې ورځ صحابه کرام د کفارو په لشکر پسې راوتلي وه. نو کله چې د لمانځه وخت باندې راغلې قبله ځینې ورکه شول. په قبله کې اختلاف پیدا شو. اخر دوی خپل کوشش وکړي په خپل فکر یو طرف معلوم کړي هغه طرف ته یې لمونځ وکړي. کله چې رڼا شوه البته په دغه وخت ورځ وه یا تیاره وه نو چې رڼا شوه دوی ته دا معلومه شوله چې لمونځ چپه لوري ته کړی او قبلې ته صحیح نه و کړی. نو دوی ډېر سخت پریشانه وه چې دا زموږ لمونځ به صحیح نه وي قبلې ته موږ نه دی کړی. الله جل جلاله د آیات کریمه نازل کی او ورته ویې فرمایل چې الله جل جلاله د مشرق او مغرب دواړو مالک دی د جنوب او د شمال دواړو مالک دی. هر طرف ته چې مخ وګرځئ ته په خپل فکر مکلف یې مګر هر طرف ته چې مخ وګرځوي الله به هلته پیدا کړي هېڅ شک نشته. ولله خاص الله لره المشرق المرخاته طرف والمغرب المرویده طرف فأینما فس هر طرف ته تولو چې تاسو مخ کړي فثم فاسألته به پیدا کړي وجه الله مخ د الله یعنی ذات الله به پیدا کړي طاعت د الله به پیدا کړي. ان الله بشک الله جل جلاله چې دی واسع پراخي راوستونکي د رحمت دی علیم الذات عالم دی. هر طرف ته چې لمونځ وکړي هر طرف ته چې مخ واړوي هلته به د الله جل جلاله رضایت ترلاسه کړي. دا چې یوازې او یوازې الله جل جلاله و تاسو ته د قبلې د اړولو امر کړی دی دا یو خاص حکم دی د مکې مکرمې تعظیم دی. اصل ستا سجده الله ته ده. الله ته چې سجده مو هر چیرې وکړه هلته الله شته. داسې ځای نه شته چې هلته بنو خدای نه وي. هر چیرې الله شته. هر طرف ته چې مخکې الله شته. صدق الله العلیم.